Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځم به ورځ د 1999 کال د ثور یا غوی د میاشتې 15مه ده چې د 2000 میلادي کال د میل 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چمتو ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د شوي تړون په تطبیق کې همکاري وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر تېر ماښام د کابل په دشت برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پرې وشو. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې برید په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تېر ماښام د کابل په دشت برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پرې وشو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، 40 تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. اشرف غني د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پېښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بېلولی. افغانستان یو واحد ملت دی، هیڅ افغان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی. خو کله چې پر یوې برخې برید کېږي زه په هماغه برخې پورې اړوند یم. زه نن یو هزاره یم، زه نن یو شیعه یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بېلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګورته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه وکړه چې دغه روغتون تر پخوا لا په ښو وسایلو سمبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ژر ورغول شي. نوموړي همداراز د دې روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالي او معنوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د حملې ټپیان ورولل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې پر روغتون برید په سختو ټکو وغانده. هغه ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم ګبریسوس د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي.
I was shocked and appalled to hear of the attack.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې خبرې دوه ټکان راکړه وی بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان، میندې او ماشومان ووژل شول. ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅکله هم په نښه نشي. هغه په دې خبری کانفرانس کې د دغه روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلی ګبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان ده، د پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اوربند او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د ملکیانو په ګډون د 5 تنو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د پکتیا د ولیویان عبدالله حسرت پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویې لاره کې 3 پوځیان او 2 ملکي وګړي په یوه برید کې ووژل.
د روحاني بابا ولسوالۍ په مربوطاتو او د ګردیز زرمت د لویې لارې په مسیر کې د چادري پوشو وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوې چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، 2 تنه د ملي اردو سرتیري او همداراز 2 تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي.
د ښاغلي حسرت د دغه ادا په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. اروپای ټولنې پرون فشار او وسیله دی اتحادیه د غړو هیوادونو ترمنځ پولې د پتدریجي ډول پرانستل شي، خو وايي لا هم نا وخت نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یو برخه خوندي شي او خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا او وبا د خورېدو له امله انتړل شوې دي، خو داسې نښې هم شته چې ښایي دغه وبا د نړۍ په نورو برخو کې په چټکۍ په خورېدو ده. اروپایي ټولنه چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحله ای پلانونه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیال مارګریتا وستاګر د یو پلان د اعلان پر مهال د دې بلاک د غړو ترمنځ آزاد او له قید و شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې د ننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښیي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد پر پارلماني انتخاباتو په هغه سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د دې د پارلماني دفتر اسناد پکې اغلا شوي ول. د جرمني زید دویچ زایتونګ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړ چې د دې هیواد فدرالي څارنوالانو د روسیې د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې د میتری بادن معرفي شوی د امریکا د حکومت لخوا هم تر تعقیب لاندې دی. د شپېګل ورځپاڼې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 میلادي کال کې د انټرنیټي غلا ښکار شوي ول. د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسیې سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکوونکي امنیت یې خوندي کړي. دغه ډیپلوماټ په چکي رسنیو کې تورن شوی چې راسن زهرجن مواد د پراګ د ښاروالۍ د دریو کارکوونکو د مسمومیدو لپاره د دغه هیواد له ځان سره راوړي وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سیشنبی په ورځ د روسیې د سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړې ده. په دې غوښتنلیک کې ویل شوي چې د اندری کونچکافکوف په نوم دا ډیپلوماټ د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوی دی. نوموړی په چک کې د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د مدیر مرستیال دی. خبرونه مو د ازادي رادیو څخه واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی ښودلی چې له امریکا سره به د فبروري د 9 د تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته کوي. روسیه ولې اندېښنه لري چې دغه تړون ناکام نه شي؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د ننګرهار په کوس کونړ یا خیوي ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د ځان مرګ برید د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي د دې پېښې ډېره مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته شوې ده.
او دې ټیم کې ډزې شروع شوې داسې یو ډزې شوې چې هر طرف نه ډزې وي. زیات تر زموږ دا خبره ده تلفات د انفجارات نه کم په ډزو ډزې خر لګېدلې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال هم 9 هیوادونو میلیارډونو ډالر د اټومي وسلو پر تولید لګولي دي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 15.5 په صافه وازي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی ښودلی چې له امریکا سره به د فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوی فرمان به د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دغو دواړو لوړپوړو روسي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو حالاتو د دې هېواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پایل په اړه پوښتنې راپورته کړې، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی سي. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ د شانګهای همکاري او سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیا چمتو ده چې د ده په وینا پر خنډونو د غلبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي بین الافغاني خبرې اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډېروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبه په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په غبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سې شنبه په ورځ په پلازمېنه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو. څلورویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانرګي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګره ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبانو وویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې که چیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسي او د سیمې هیوادونو په پام کې ونه نیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبري کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بېرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له حوالی سره مرسته وسی. د ازادي رادیو لپاره لپسې هڅو سره سره د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سیاسي تحلیلګران بیا د روسیې وروستۍ څرګندونې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ ګڼي. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نوموړي تېر ماښام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده، نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي په راتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر لاړ ښه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تېرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري. یو حتی داوی کیږي چې دوی سره تحصیلاتي او مالی مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغوی ته د طالبانو اوسنی نقش په راتلونکي حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم په راتلونکي کې بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل هغه اندېښنې له دې لارې هغه کې رفع کړي.
ملګرو ملتونو، ناټو، اروپایي ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی، خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربېره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندان یانو تبادله او هم د تیر ولسمشیزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خندونه بلل کیږي.
د کابل او ننګرهار په ګډون وروستیو حملو ته په پام چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون د نه تطبیق په اړه اندېښنې را پارولې دي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او دغه راز د افغانستان لپاره د دې هېواد د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدلې. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چمتو ده چې له طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. ول مورز د کابل ترڅنګ ننګرهار هم د خنړی حمله شاهد د ننګرهار په کوس کونړ ورسوالی کې د ول مورز د ځان مرګ بری د قربانیانو یو شمیر کورنۍ وای په دې پیښه کې ډیر مرګ ژوبل د دزو لامل رامسته شوی د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د سیمه ایزو پولیسو د قماندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړ پوړو چارواکو قماندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځان مرګ بری درسته پکې د دوی ساتونکو پر یو بل دزې وکړي چې له عمله ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د ول مورز د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغې پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي نور حال د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیزي په رپورټ کې
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګ برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د هغو ډزو له امله رامنځته شوې چې له ځانمرګ برید وروسته وشوې دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړ پوړو کسانو قمندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګ برید وروسته پکې د دوی ساتونکو ډزې کړې چې له امله د پیښې تلفات زیات دي
عبداللہ سبزے سلورم صف کے ولاڑوں منو دی ٹیم کے انفجار ہو انفجار ہو شنو یو ٹیم دنیا قیامت شو تورتم شو ٹوٹ تورتم شنو ہر طرح خلق پراتو بس یو گڈ وڈ حالات ہو دی ٹیم کے ڈزے شروع ہوئے ڈزے شروع ہوئے دس یو ڈزے شوئے ہر طرف نہ ڈزے ہوئے زیادہ تر زمین داغ ورگا دا تلفات دا انفجارات نہ کم پر ڈزو ڈزے خر لگی دی دی
نو زما عبدالقادر شاہ نوم دے زمین ترور زے لگے دلے دے عمل تا دی خیوی پ حادثہ کے سمر چھ دی انفجار کی تلفات ور کڑے دا غیب غینا یو په درې چند نو دی ډزو کې لګیدلې دي ما په خپل په دې سرګو باندې ولیدل دوه دوه ډزې پنځه پنځه ډزې یو یو ډز لګیدلې دي یعنی حتی چې مشمان هم پکې دي
د ننګرهار په کوس کونړ ولسوالۍ کې د تیر ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغه پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي دوی وایي د دغه پیښې جدي او اړخیزه څېړنه دې وشي او د قربانیانو د وینې د هر څاڅکي پوښتنه دې وشي له دې ډلې دوه تنه د پیښې ټپي شوی قرباني خانجان او په پیښه کې د پنځو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړی فضل الدین ازادي راډیو ته وویل
زه خانجان خبرې کوم مور ته شوی نه ویل چې دغه وتړی نیت وتړی او کنه ټیم پوره دی او خلکو دغه وتړل نیتونه او د ګرام سره چې کومونو زه پکې اول دغه شو مسته وګرځیدم چې څنګه چې ما وګتل نو بس دا د بمونو شغلې کېدلې دا 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 او چې دا خلک چې ما ولیدل از برای خدایا نو دا خو دغه کار نه و د مسلمانۍ
ما نوم فضل الدین دی د بیسدور صالح په دې پیښه کې زمونږ د کورنۍ پنځه کسان شهیدان شوي دي او دوم د اوس زخمیان دي فعلا په سرپخانه کې دي د حالات ول روان دي تر کومه به افغانان ځورېږي تر کومه به کړېږي همدا اوس مونږ د پنځه مړي په کور کې پراته دي او نور دوه د اوس زخمیان دي به دې پلټنه وکړي چې دا کار شا کړی دی کې څوک لاس لري بس د دې روژې مبارکې میاشت ته وګوره مبارکې شپه ورځ ته وګوره او دغه ظلم ته وګوره ولا ډېر سخت ظلم دی
دا په داسې حال کې د چې تېره ورځ شاوخوا یولس بجې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قمندان شیخ اکرم په جنازه کې چې وړمه شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ ځانمرګ برید وشو چې د مسؤلینو په خبره څلېرش کسان پکې ووژل شول او شپږ اویا نور ټپیان شول د یادونې وړ ده چې په وژل شوو کسانو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی نوراغا ملکزی چې د لالا خان ملکزی پلار دی هم شامل دي اخوا د ننګرهار ولایتي اداره د تیرې پیښې د بشپړې ارزونې ډاډ ورکوي د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د تیرې پیښې د وژل شوو ځینو کسانو د جنازې په مراسمو کې وویل چې مرکزي حکومت د پیښې د پلټنې او هر اړخیزې څېړنې لپاره پلاوی ګمارلی څو پیښه سمه او دقیقه وڅېړي
زه تاسو ته اطمینان درکوم هم د ولایت په کچه باندې او پرون تاسو وویل چې د مرکز په کچه باندې حیات راغلی دی دا به تحقیق ټولې ریښې به د دې څېړي او هغه څه چې واقعیتونه وو هغه به ټول برملا کېږي تاسې مونږ د حیات د مرکز نه ځکه راوغوښته چې باید په لوړه سطحه باندې وي نو هغه به خپل تحقیق وکړي خپل ټول شواهد دغه به راجمع کړي او بیا به خپل نظر د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کړي
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وکیل نسبي کراري وروسته یو ځل بیا په ننګرهار کې چاودنې او هدفي وژنې پیل شوي چې د دغه ولایت د اوسېدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي سهار ګله میرزای آزادی رادیو چرالآباد
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
د سهار و بجې او نولس دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
ډیجیټل جورنال خپرونې د افغانستان د حکومت نوی اعلان مهم بللی دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بی پورس له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دښمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جورنال لیکي طالبانو چې د سیشن بی د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر راز حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غنی د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي، خو د سیګار د راپور له مخې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان وو. طالبانو د توافقنامې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي دي، خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې را وروسته طالبانو په افغانستان کې تر 3500 ډېر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جورنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کرونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیایي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نور سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشاره سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه واشنگتن اگزامینر خپرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خپرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بېشمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي په کابل کې پر زیشنتون د برید صحنې هیښوونکي او بوژنوونکي وي، او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزامینر لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د حملې په کلکو ټکو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نشي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونشي، افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نشي.
ازادي راډیو اوریا اوسمي ونړیواله موضوع دی. اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو نوي راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال د نهو هیوادونو لخوا لسګونه میلیارد ډالر د اټومي وسلو لپاره لګېدلي. په دې راپور کې چې نوم یې د نور بسته ویل شوي، دا پیسې د اټومي وسلو د خوندیتوب او پراختیا لپاره ځانګړې شوې وې. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي. ازادي رادیو اوري په تیر وطن سره د هغه راپور چې د خبرېدو لپاره هم د شیبه د چمتو دی. فریبا ظاهر به تبغه وکړي چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین د نوي راپور له جزئیاتو مخبروي.
د اټومي مسلې د لمنځوړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نهو هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. دغه سازمان چې مقر په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټونکي دی، له شاوخوا یې ویل چې راهیسي په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپل لمړنۍ ارزونه خپروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوی دي. د راپور چې پرون خپور شوی نور بس د نور کل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتله ډیروالی په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارد ډالر، فرانسې 4.8 میلیارد، هند 2.3 میلیارد، اسرائیل 1 میلیارد، پاکستان 1 میلیارد، شمالي کوریا 800 میلیونه، روسیه 18.5، بریتانیا 18.9 او امریکا 15.4 میلیارد ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، تیر کال د خپل اټومي وسلې لپاره 1 میلیارد ډالر لګولې، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوي وو.
د اټومي وسلې د لمنځوړلو کمپاین اجرایی مدیر بیاتریس فیهن وایي دا ډیر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هر دقیقه د وسلې لپاره یو لک اته ډیر زرو وسو ډالر مصرف شي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسؤلین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیاردونه ډالر د ډلې وژونکي داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان سي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د یو اتیا هیوادونو لخوا لاسلیک سوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې نن بیا هم په افغانستان کې د روان سیاسي او امنیتي وضعیت موضوع څېړو. په تېره بیا د افغانستان د ولسمشر د وروستي فرمان موضوع چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونه کوو. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل په دشت بچه سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پرې وشو. په دې برید کې څلېرش تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږېدلې ماشومان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. اشرف غنی قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښو عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یوه روغتون د سیشن بی ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وبالا او هغه یې په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم ګبریسس په یو آنلاین خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نه شي. د پکتیا سیمه چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د درې پوځیانو او دو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدر انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښیي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې په هغو سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د دې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول.
دا ژوند رنگونه
کاکا ته څو کلنی؟
هتاویا خوبی مزه
دی اویا کلوی در اویا کلو مردی سیدیر سوای کنه دادی سی لند در تحکاری که وگد
دا لند در زمان تیو دو کلمی دیو تلیز بره وره خون مرتو کمالی
تا فکر کسی دو کلمی دیو تلیز
بره کم پاتی زمان تیو نور بانداتی من وقتیم دیر پاتی
دو پس زمان که دی سختی دیری لیدلی کاسو دگی
یارا ولد چه پیدا سوایی مکنه سختی دا سختی دا و غریبی دا تو سپوره
مثلا سرقم سختی
تا سی دای کلا بای نکنه بره پوچی تو با کتا دا و بارا دا پوز دا و بارا دا بس پیسی و بناوی غریبی با دیاری کوا لونه کوا او بس یو ورځ به یو ورځ باندې وبد تاسو متاجګه وبد متاجګه وبس یو بزنه پیسې وغواړم.
یعنی ښه ورځ دینه دلی دی؟
نه ولا کوم دی دلی خوشحالي نه دلی دی.
کاکا اوس څو اولادونه لري ته؟
اولادونه خو مال دی خدای را تلور مې زمان دی او تلور مې نورګان دی.
څنګه قدر عزت دی کوي کنه؟
بس نورګان خو مې واده دی او زمونه ته مې دوه ته ودونه کړی دی بس څنګه مرسته جلاسوي دی او دوه غړ را سره دی.
او ام دا اوس په ځوان کې ته کومه سختي لري؟
دا غریبی را سپانه اندرو یو بس پیسې را ته وړو را سره سره آبادی را سره سره دا مشکلاتو بخیر ما که جون تیرونه
تو چه وقتل سرقه بیا زون دی باید درلو دلای
تو چه قراره وای مون با داس می قراره کولای او کو مری دار چه دای بری دار چه بس دا که جون دی که جون است
مگر د سیون اسول طول مون نارام وی
نارام ولا چه بس
پدی لسی لدی و روست خدای خزون در کی
زو چه خدای کاته بخی کاته بخی کاته بخی مدای لا کوون.
دا او د ژوند رنگونو یو نوې برخه چې وموريده او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بسمات سواتلس شمیرې لارمو را استولیدي. گلزمان کمالزوی لیکی کنر مرکز نه البته کنر مرکز نه دروزی پا مبارک میاش کده وصلوال مخالفین و بریدونه ده نبخلو ولده. خپلواک صافی د لغمان لالشنگ ولسوالی څخه لیکلي هغه مرستې چې دولت لالشنگ ولسوالی سره کوي مستحق په کورنیو ته نه رسیږي. دې ولسوالی په خپلو خپلوانو ویشي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالی څخه لیکلي چې دواړه لوري باید پر یو بل باور پیدا کړي، بي باوري د سولې مخه نیسي. کورمو ودان دا استاسو پیغامون استاسو خپل نظر رو پا هم دی سر دا خبری مجله هم پای ترسیگی. زنوری هست نوری لطاسو اجازه وارم خو مایکروفون خپلی همکار